द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه درته وړاندې کوو تاسو قربانی یو ز کلسوم کاکر
او ز سمینا اسن
د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې سلر وستمنه ته دا پاکستان کې دا وخت مزګر شپږ بجې دی افغانستان کې پنځنیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې سوي دی را سره ملګری او سید خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی
د ترهګرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانونه پیسو مخنیوي د پاره د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه نن نا پیرس ښار کې شروع شوه چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د ناخوخه هیوادونو فهرست کې نوم واچوي واچول شي او کنه
پاکستان کې سٹیټ بینک نے جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے
د ترکیې په پارلماني ټاکنو کې نن د اتوار یکشنبه په ورځ ووټونه ورکول کیږي د وخت سوړاندې کېدونکي انتخابات د موجوده صدر رجب طیب اردوغان په امر کول سي څېړونکي وایي د اردوغان د هغه د مخالفه د سختې مقابلې امکان دی
او سعودي عرب د میرمنو د موټر په چلولو پابندي ختمه کړه سعودي ولی عہد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړی و چې د میرمنو د موټر په چلولو پابندي به ختموي
او اوس د خبرونو تفصيلات
د فرانس سرخار پیرس کې د نن د فائنانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه شروع شوه امکان دی په دې غونډه کې به د پاکستان نوم په رسمي توګه ګری لیست یا خړ فهرست کې واچولی شي دغه غونډه به د 23 جون نه تر 23 جون پورې جاري او پاکستان به پکې یو اکشن پلان هم وړاندې کوي د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو فیصله د اف ای ټی اف د فروری میاشتې په غونډه کې سکال شوې وه او د هغې نه پس پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړی شوی و چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره سم دي ګامونه واخلي په شلم جون د پاکستان سیکیورټیز او اکسچینج کمیشن اس ای سی پی په غیر قانوني طریقه د پیسو لیندین او د ترهګرۍ د پاره د مالی مرستو مخنیوي ریګولیشنز هم جاري کړه پاکستان مخکې هم د 2012 نه 2015 پورې د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې وو
د طالبانو د نوی مشر نور ولی محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشر ټاکل کېدو په اړوند څېړونکي وایي د طالبانو د مشرۍ د محسود قبیلې ته تلو سره شایي دا ډله په محسودو کې بیا پیاوړې سي خو ځینې وایي دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره مخ کېدای سي ټي ټي پي د خالي یکشنبه په ورځ یو بیان جاري کړی چې پکې ویل سوي د ډلې شورا د ملا فضل الله د ورژنې وروسته نور ولی محسود چې د ابو منصور عاصم په نوم یاد دی د ټي ټي پي مشر او مفتی مزاحمه د هغه مرستیال ټاکلې دی د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي د نور ولی محسود د ټي ټي پی د مشري سره شایي د غډله د فضل الله په مقابله کې نوره پیوړې سي د هلمند د سولې کاروان ویلي د طالبانو د سولې د غوښتنې رد کېدو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د درو ورځو لپاره به په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کوي د هلمند د سولې کاروان نږدې 200 کیلومتره په پوله یا په خپلو پښو مزل له 8-13 ورځو سفر وروسته 13 اونۍ له هلمند څخه کابل ته رسیدلې دي نور تفصیلات عدنان رشید وړاندې کوي
دغه احتجاجي ناسته د نن نه د یوناما دفتر مخې ته شروع شوي چې د دغه ادارې نه پوښتنه وکړي په افغانستان کې یې د سولې او ثبات لپاره څه کړي دي د سولې د ولسي کاروان مشر اقبال خیبر تیره ورځ د خبري کانفرنس په مهال ویلي وو د هلمند نه پیدل مزل کابل ته رسیدو او افغان صدر د سولې وړاندیز په منلو سره په یو اړخیزه توګه د یوې میاشتې اوربند یا ډزبندۍ ولس ته ډالۍ کړو خو طالبانو یې د اوربان غزیدو او د سولې د خبرو غوښتنه رد کړه خیبر ویلي د ملګرو ملتونو د دفتر وروسته به دوی د پاکستان ایران روس او امریکا د سفارتخانو مخې ته احتجاجي ناستې کوي د سولې د کاروان مشرانو ویلي دوی به د دغو هیوادونو د سفارتخانو مخې ته د درې ورځو احتجاجي ناستې کوي او په دغه مهال به دوی هڅه کوي چې په دغه هیوادونو کې هم مظاهرې راجوړې کړي دوی ویلی په دغه هیوادونو کې د احتجاجي مظاهرو مقصد یې د خلکو سره اړیکې جوړول دي او دوی هیله لري چې دغه خلک به د خپلو حکومتونو نه پوښتنې وکړي چې ولې افغانان د دوی د سفارتخانو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
سعودي عرب د نړۍ یوازینی هیواد و چرته چې میرمنو موټر نشو چلولی، خو دغه پابندي هم د اتوار یا یکشنبې په ورځ ختمه کړی شوه. د دې میاشت په شروع کې سعودي عرب هغه میرمنو ته د موټر چلولو اجازتنامې یا لایسنسونه ورکول شروع کړي دي چې د خارجي هیوادونو لایسنسونه یې لرل. د اجازتنامو ورکول وړاندې سعودي مامورینو د میرمنو نه د موټر چلولو امتحان هم واغستلو، خو اوس هم د هیواد زیاتره ښځې د موټر چلولو اجازتنامې یا لایسنسونه نه لري. ارباب محمود علي په لنډ تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د امریکې بلومبرګ خبری اداره وایي ګڼ شمېر سعودي میرمنې د نوې پرمختګ په اړه د تذبذب ښکار دي. که یو خوا ډېرې میرمنې موټر چلول غواړي، نو بل خوا نورې میرمنې زاړه روایت پالل غواړي. خو ډېرې میرمنې وایي ټولنه به د دې بدلون خپلولو کې څه لږ وخت اخلي. موټرې جوړونکي کمپنۍ هم امید کوي چې په سعودي عرب کې د میرمنو د موټر چلولو سره به د موټرو په خرڅلو کې هم اضافه وشي، او د دې دپاره یې تیاری پیل کړي دي. د سږ کال په شروع کې موټر جوړونکي کمپنۍ فورډ د سعودي عرب په جده ښار کې د میرمنو دپاره په ازمایتي توګه د موټر چلولو بندوبست کړی و. اوبر او کریم نومې د کرایې د موټرو کمپنو ویلي دي چې د میرمنو ډرایورانو د برتۍ کولو کار یې شروع کړی دی. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړی و چې د میرمنو د موټر په چلولو پابندي به ختموي. هغه ویلي وو چې میرمنو ته د کورنۍ د نارینه نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي، او د مکې او د مدینې په شمول د هیواد به هره برخه کې ښځې موټر چلولی شي. شاه سلمان ویلي وو میرمنو د پاره د موټر په چلولو پابندي ختمول یو لوی ګام دی، او ټولنه یې قبلولو ته تیار ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا د کانګرس 15 غړو ته د خالی پورز د فلوریدا هغه ارزی مرکز ته د تلو اجازه ورکړی شو چرته چې د مور او پلار نه جدا کړی شوی کډوال ماشومان یې سر کړی شوی. په دې کې سلور د فلوریدا نمائندگان او یو د ریاست سینیټر بل نیلسن وو. د سفر نه پس دوی خبریالانو ته ویلي په دغه مرکز کې قریبا 1200 ماشومان دي، خو هغوی ته د ماشومانو سره د یا د هغوی د منتظم سره د لیدو اجازه ورنه کړی شو. بلخوا د امریکا د داخلي امنیت د خالی پورز یو بیان جاری کړی. هوملینډ سیکورټی د صحت او انساني خدمت د وزارت سره په شریکه یو عمل شروع کړی چې جدا کړی شوي ماشومان د خپلو کورنو سره باقاعده په رابطه کې پاتې شي. خو د ځینې ماشومانو مور او پلار وایي دوی د خپلو بچو د زیږېدو نه ندي خبر. قریبا د 1300 جدا کړی شوي کډوالو ماشومانو کې د دریو مور او پلار د تیر شروع په ورځ په دغه پالیسۍ د امریکا حکومت پر ضد قانوني مقدمه هم شروع کړې ده.
په ترکیه کې د نوی صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ انتخابات روان دي، او دا د طیب اردوغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومه ډله چې د یو نیم لسیزې زیات د ترکیې واک په لاس کې لري. اردوغان په کال 2018 کې د ریفرنډم د لارې په لږ اکثریت سره کامیاب شوی او خپل واک یې نور سیوا کړی و. تنقید کوونکي وایي د اردوغان په واک کې راتلو سره به د ناټو غړي هیواد ترکیې کې جمهوریت د منځه لاړ سي او د یو سړي بچایي بسي. په ترکیې کې د 45 میلیونو څخه زیات رجسټر ووټران دي، او د رایه چولو لپاره د ځای وخت سهار بجوزه تر مازیګر 15 بجې ټاکل شوی وي. اردوغان د نوې ترکی مشهوره خو ویشلی مشر دی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ مشر سلاکار او زوم جیارد کوشنر وایي باوري نه دی چې فلسطینی صدر محمود عباس د اسرائیل سره د امن معاهده نیت یا قابلیت لري. د فلسطینی اخبار القدس سره په یوه مرکه کې کوشنر ویلي صدر عباس په ځینې نقطو خبرې کوي چې تیرو 15 کلونو نه دی بدلې کړې، او هم په دې وخت کې هیڅ قسمه امن نه دی ترلاسه شوی. کوشنر په مرکه کې دا هم ویلي ټرمپ انتظامیه د اسرائیل او فلسطین امن دپاره یوه منصوبه تقریبا تیار کړې، او دغه منصوبه کې د فلسطینیانو نه هیڅ نه داغسته شوی. کوشنر او امریکنی سفیر جیسن گرینبیل د جمعې او خالی پورز د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې کړې وې. د نن مخ کې دواړو د اردن، سعودي عرب، قطر او مصر سفر هم کړی و.
په خبرونو کې ویل کېږي چې د شام فوزونو په دره صوبه کې یاغیان په شاتم به ولیدي. سرکاري خبري ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو د دره صوبې په مرختی سیمه کې د ګولهباریو او جګړې خبرونه ورکړي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سر تنظیم په جګړه کې د دغه سیمې د 300 عامو خلکو د 14 سرکاري فوزو او د 10 یاغیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو، د ډیوا خبرونې تاسو د ډیوا په ویب سایټ هم اوریدلی شئ، او د ټلویزیون خبرونې د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ. د فرانس سرخار پیرس کې د نن نه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه شروع شوې، او امکان ده په دې غونډه کې به د پاکستان نوم په رسمي توګه ګری لیست یا خړ فهرست کې واچولی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه اورو.
پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د دغه غونډې وړاندې ځینې ګامونه پورته کړي، چې د سیړونکو په وینا ټاسک فورس په دې قانع کړي چې نوم یې په خړ فهرست کې د اچولو نه بچ شي. د ترهګرو د مالي سرچینو خلاف دا اقدامات سیکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اعلان کړي، چې په هیواد کې د مالي چارو د نگرانۍ اداره ده. د سیکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان په هدایاتو کې ویلي شوي دي چې هغه خلک به په ډاګه کوي چې د کمپنو د جعلي نومونو په شا مجرمان او وسلوال پټوي یا جالی شناخت ورکوي. د وسلوالو د مالی سرچینو مخه نیول د پاکستان لپاره لوی مشکل ګڼل کیږي، او ویل کیږي چې وسلوالې ډلې په بدلو نومونو او د خیراتی کار په پلمه چندې ټولوي او مالی وسایل ترلاسه کوي. د وسلوالو د مالی سرچینو خلاف د پاکستان د ناکافي ګامونو په اړه نړیواله ټولنه د ډیر وخت راهسې تشویش لري، خو پاکستان بیا وایي د وسلوالو تنظیمونو او د دوی د مالی سرچینو خلاف یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د مالیې پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو سره خپل تجزیه کې وایي، پاکستان دا معامله ډیره سنجیده اغستې، او د پاکستان مرکزی بینک د پیسو د انتقال نظام لا نور هم سخت کړي دي.
پاکستان کې سٹیټ بینک نے خاص بہت ٹائٹن کیے نظام کو ریمیٹنسز کا، اور جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
هغوی پاکستان با دغه غونډه د هغه ټولو ګامونو خبروي کم چې پرستو کې د پاکستان حکومت او ادارو پورته کړی دی. پاکستان یو ذمہوار هیواد دی، او د نړۍ د نور هیوادونو په نسبت د پاکستان د کنټرول نظام ډیر ښه دی. نو زما په خیال کې فائنینشل ایکشن ټاسک فورس په میرټ فیصله کوي، نو زه باور لرم چې د پاکستان دغه ګامونه به ومنل شي. واشنگتن تیر کال د پاکستان دوه ارب ډالر امداد په دې خبره وزنډولو چې د هیواد په خوره موجود وسلوال په افغانستان کې د افغان او ناټو ځواکونو خلاف حمله کوي، او هم تیر کال امریکې، فرانس، برتانیې او جرمنی فائنینشل ایکشن ټاسک فورس ته یو قرارداد وړاندې کړی و چې پکې ویلی شوي وو چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف د ادارې په ضابطو په مکمل توګه عمل نه دی کړی. سیړونکي یره لري که د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې شامل کړی شو، نو دا اقدام به نه یوازې د پاکستان اقتصاد زیانمن کړي، بلکې په نړیواله کچه به د پاکستان انځور نور هم خراب کړي. د کال 2012 نه د کال 2015 پورې هم پاکستان د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس د تشویش په فهرست کې پاتې شوی وو. د تیرې فروری په میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترهګرۍ پر ضد قانون کې ترمیم منظور کړی وو، او د دغه ترمیم تر مخه هر هغه تنظیم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یې ترهګر وټاکي، نو په پاکستان کې به هم هغه په تور فهرست کې شامل شي. او د هغې وروسته د جماعت الدعوة او فلاحي انسانیت نومي تنظیمونو په هلو ځلو پابندي ولګولې شوه. دغه دواړه تنظیمونه د حافظ سعید سره تړاو لري، او امریکا او هندوستان په حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو پلا ورچوي، او کال 2014 کې امریکای هم حافظ سعید ترهګر ګرځولې وو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
Twitter @voadiwa.
Heriye nakre.
وایس اف امریکا ډیوه د یو ساعت خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه پر غونډې بڑا درته وړاندې کوو. راسره ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو، خو اوس یو راپور درته وړاندې کوو چې د طالبانو د نوي مشر نور ولی محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشر ټاکلې دو په اړوند سیړونکو وای د طالبانو د مشرۍ میسود قبیلې ته تلو سره شای دا ډله په میسودو کې بیا پیاوړې سي، خو ځینې وایي دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره مخ کېدای سي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال احسان محمد خان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د دې سره امکان دی دغه ترهګر ډله د مولا فضل الله په مقابله کې زیاته مضبوطه شي.
کله چې د فضل الله مشري رااله چې هغه د سوات او نو ډيري داسې پکې سپلنټر ګروپ شبکې پکې جوړې شوې او څو خلک ته ناراضه شو، لیکن دې ځلې چې کوم د شورا فیصله کړې ده نو مشري واقعي چې واپس د ټي ټي پی جوړون کې چې کوم هو هغه طرف ته لاړه یو څنګه تجربه نه باسه دا زه تا خلی چی جی پی او دن طرف ته د مسعود قوم چې داغه مشرانو هغه طرف ته به مشریت لل او درېمه خبره دا ده چې علم سره هم تعلق نو دا درې سلو کوالیفیکیشن د فضل الله په مقابله کې زیتو او کې دې شي چې د فراغه د مناسب پرنټر ګروپس پیدا نشي لکه څنګه چې د فضل الله په وخت کې پیدا شوه.
د مولا فضل الله د مشرۍ په وخت کې چې د ترهګر اډلو پر ضد د خیبر پختونخوا په شمول قبایلی سیمو کې هم فوزی عملیات تر سره شوي او هم د مولا فضل الله د مشرۍ په سر راوچت شوي اختلافاتو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان څخه ځنې ورکوټي اډلې بیلی شوي هم دي. سړنکار مشتاق یوسفزئی وایي مفتی نور ولی چې د محسود قبیلې سره تعلق له وجې امکان دی چې دغه ډله یو وار بیا هم ځنې مرور خلک په خوله کړي، خو بل لوري مشتاق یوسفزئی وایي دغه ډله د یو شمیر چیلنجونو سره هم مخ کېدای شي.
او د طالبانو بزیات توجه اوس په خپل اټو باندې وی جنګو درستان باندې وی دا غیر چې کوم نیته راکېږي نو دا اوس د انحصار په پاکستان او د افغانستان او د امریکای په تعلقاتو باندې چې دغه تعلقات سفر سره کېږي نو بیا د پاکستانی طالبانو چې کوم افغانستان کې دي ظاهر مشکلات سره کېږي او بیا دا څنګه چې کوم افغانان طالبان چې پاکستان کې دي یا پاکستان سره الکترونیک ته دا غي به هم بیا مشکلات سره کېږي.
د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډله چې په هیواد کې ګڼ شمیر خونړي بریدونه تر سره کړي په دغو کې د پېښور په آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. سړنکاران وایي یو خوا چې د مولا فضل الله په ډرون برید کې وجنې دغه ډلې ته لوی زیان اړولې، نو بل لوري د دې ډلې مشري بیرته میسودو ته سپارلو له وجې د دې ډلې اهداف او د ستراتیژۍ بدلون امکان هم ښکارېږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا سره د زمکېدو په حواله سره وخت په وخت باندې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه او مرکه وړاندې کوو، او کم خلک چې ځینې تحفظات لري په دې حق له هم تاسو خبرو. هم دغه شانتي یو بل خبر چې د خیبر خاصه دار فورس وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو سره د الحاق په باره کې خصوصي تحفظات نه لري، خو دوی د خپل مستقبل په باره کې اندېښمن دي. ولې چې فقی حکومت وای خیبر قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدو سره به چې کم خاصه دار فورس ته چې پښمیره کې اتل لزر شپک سو جوړیږي دا به ختم کړی شي، او د دې په ځای به چې د پاکستان کم پولیس ته هغه پر ځای کیږي. خو خاصه دار وای چې کدوی هم په پولیسو کې شامل کړی شي نو دوی تیار دي دیتا او خپل ډیوټي یا خپل فرایز په مکمل توګه باندې سر تر رسول شي. په دې موضوع د ډیوه خبريال ابراهيم شينواري تفصيلي ريپورت تیار کړی.
د پنځشتم آئینی ترمیم یا بدلون لمخه په خیبر پختونخوا کې شامل کړای شوې د خیبر ضلع سره تعلق لرونکو په سلګونو خاصدارو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په دغه پلان خپل اندېښنې څرګند کړي چې ګنی په نوې شامل کړای شو او قبایلی ضلعو کې به دغلته د بخانه موجود خاصدار فورس د خپل حکومتي وظیفو څخه د وخت نه وړاندې لدې کولای شي، او د دوی په ځای به د ځایي لیویس فورس په شمول یو نوی پولیس فورس جوړولای شي. د خیبر ضلع باړې جمرود او لنډی کوتل تحصیلونو سره تعلق لرونکو ځنې د خاصدار چارواکو په خپلې غونډه کې حکومت ته ور په یاد کړ چې په تیرو کالونو کې د ترهګرۍ په ضد حکومتي مبارزه کې دغه خاصدارو ګڼ شمېر قربانۍ ورکړي او په دغه سیمه کې امن پر ځای کولو کې هم د دوی ژوره برخه ده. د هغوی په وینا د خاصدارو دغه قربانیو په اقرار کې مرکزي حکومت په نږدې کالونو کې ځنې وژل شو خاصدارو د هغوی د بهادرۍ ستاینې په لړ کې قائمي د مړانې جایزې هم ورکړي. خدا خاصدار چارواکی ادعا کوي چې اوس حکومت د دوی دغه قربانیو نه سرغړونه کړي او د دوی د نوکرۍ ختمولو او نوی پولیس فورس د جوړولو اعلان کړی. د خیبر ضلع قریبا 2800 خاصدارو مشر صوبیدار میجر ولی محمد شلمانه یې چې هغوی خواهشمنه دي چې د خپلې تجربې په بنیاد په پولیس فورس کې بدل کړی شي او ورسره د حکومت هغوی له د پولیسو غوندې مراعات هم ورکړي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي دغه په سلګونو خاصدار یي چې هغوی د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سره زم کېدو په حق له کوم اعتراض نشته. البته دوی غواړي چې د دوی نوکرۍ له تحفظ ورکړي شي. د دغه خاصدارو په وینا د حکومت له خوا په قبایلي سیمو کې په چک پوسټونو د ایجنسی ډیولپمنټ فن نه اخیستو اعلان نه پس دوی د مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي، ځکه چې د دوی زیاتره مصرفونه د دغه فنډونو نه ترسره کولای شول. بل اړخ ته په سیمه کې ځینې انضمام مخالفه ډلو او تنظیمونو نن په لنډي کوتل بازار کې د انضمام په ضد یو غونډه را جوړه کړې وه او دغه غونډې ته وینا کوونکو په آئین کې شوي 25 ترمیم یا بدلون سخت مخالفت ترڅنګ ژمنه وکړه چې هغوی به تر اخره حده د دغه ترمیم واپس اخیستو خپل جدوجهد جاري ساتي. دغه غونډې ته د وینا په مهال یو ځایي سیاسي مشر مفتي اعجاز د خاصدارو د نوکرۍ ختمولو هم سخت مخالفت وکړو او ویل تعجب خبره ده چې دغه تنظیمونه یا سیاسي ډلې که د خپل اړخه د انضمام سخت مخالفت کوي خو خاصدار غواړي چې په نوي سیټ اپ کې د دوی نوکرو له تحفظ ورکړي شي. په ګرد قبایلي سیمو کې د خاصدارو اجتماعي شمیره تل 13 شپږ سو خودلی شي او دغه نه علاوه دغلته د کال 2003 او 2004 راهیسې د 12,500 نه زیات لیوي ځوانان هم په نوکریو ګمارلي شوي. حکومت پلان لري چې دغه لیوي فورس په پولیس فورس کې بدلولو ترڅنګ قریبا 6,000 اضافي قبایلي ځوانان به په نوي پولیس فورس کې شاملولای شي. په نوو شامل شو قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام لاګو کولو په غرض د خیبر پښتونخوا پولیس ادارې په دغه سیمه کې قریبا په 15 ځایونو کې د پولیس څوکۍ جوړولو لپاره هم ځایونه غوره کړي وو، خو د دغې د تعمیر په کار تر اوسه لاس نه دی پوره کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
I'm going to tell you how it works.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
I'm going to tell you how it works.
پته دا www.voadivanews.com.
وایس اف امریکا دیوا دا را سره ملګری اوسې خبرونه لیدا وام لري. د شمالي وزیرستان د تاخیل کډوال چې په ارزي توګه به کورسوي وو د یو شمیر مسلو سره مخ دی. د دوی ستونزې سدي د دیوا خبريال عدنان بیٹنی تاسو ته یو تفصیلی راپور وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام وزیر دیوا ته دوی
هغه علاقے خال دې کومې کرے او سروې شوی دیوا ته غلام وزیران د ملاب شوی او زنه دا کورونا دی چاډنګ چې ویږي هغه سروې نه دی کړی او باقی کوم حالت ده او به ډیر تکلیف ته پدا سره کړی چې او به تنظیم خاص نه جواب دی او بل دی ته کومې پی ایم کارت ملو شوای دی تقریبا خطر خل کوم دا یو نیم کول کیږي دی واقعي شوی دو هغه پیسې دی دا بالکل نه دی ملو شوی او دا سه لکه دا غنه مخکلو چې شرنی وګوره تمره پسمنده دو تر مورا لکه وګوره ما داخل کې تر مورا کلای کوم دای او دې کې بالکل بندوبست نه تا ښا اڅه دینار لره لره نه په پیدل زی او براوړي او ډېر سخت تکلیف دا خالتا
حکومت دریز لري دغه به کورشي کډوال هغه علاقو ته استانه کوي چرته چې په حکومتي کچه ټول اسنتوي په ځکړې شي دوی ته سکول خوراک څښاک کور او د سړک تنظیم برابر کی او د شلو صفه اوبو تنظیم هم برابر وي د دوی په خبره د کډوال سره د کډوالۍ پرمحل د شپږو میاشتو پورې وړیا خوراکي توکي ورکول اجمنه هم شوي او دغه سې دوی ته د ټریول الاوس او کیش ګرانټ هم ویل سوي دي خو سیمایز خلک دغه هرڅ ردوي او وای دوی ته تر دې محل دغه د کډوالۍ مراعات ترلاسه شوی په دې اړوند د شمالي وزیرستان یو سیمایز تن او د پښتون تحفظ مومنت مخکښ مشر موسن داور دیوته وای
نه هر سنتیا خلکو لیدا بلکې ولټه نورم د تکلیف سره مخامخ دي خلک بل په دې کې ډېر غټ کرپشن شوی دی دا چې دا جنگ هم یو کاروبار دی دا جنگونه دلته چې شوی دي سونم شوی دی دا کاروبار د پیسو د پاره شوی دی نو بهرحال موږ اوس هم بیا د ریاست نه دا مطالبه کوو چې خپل کېبل د درست کی دا خلکو کې وزونه شعور راغلی دی چې هغه اوس ریاست مرې ته راسه چولی شي نو باید چې دا خلک چې کومې ستونزې دي دا هواره شي د دې چې کومه مسلې دي دا هواره شي د کمپنسیشن لپاره په کار ده چې دلته سروې وشي د کورونو لپاره یا د نورو چې کومه پیسې د ټریولنګ الاونس کوم دی په کار زر تر زره دي ته حواله شو که حواله نشو نو مونږ تر بیا د احتجاج لارم شته مونږ سره د عدالتونو لارم شته
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل د کډوالو ستنزمو کله چې د اف ډی ایم ویان اسنداور مخه تسیشلې نو هغه زیاته کړه دوی ته پولیټیکل انتظامیا ریپورت ورکوي او تر هغه نه پس په دوی ورته پیسې او باسي هغه زیاته کړه مخامي مشران د پولیټیکل انتظامیا سره جرګه وکي او هغه ته د خپل اندیشنې وړاندې کړي د اف ډی
ایم افیس سره راپتاو کو دوی ته چکو کچره سماسلاوی په شک دوی ته میزه هغه مسلا کلیئر کی ودا غاٹا مسلا نہ دو اے ٹی ایم ولا یارا دا چکیم ٹریولنگ کا گرانٹ یا کیس گرانٹ دا سروے کڑل کلا کڑل دی سرنگ کڑل دی دا پولیٹیکل ایجنٹ دا میے چار دو او تے چے آدو کا پولیٹیکل ای سر خپل مالکون یا رفتاو کو کنا دار مو گتا دیتا پولیٹیکل ای نہ ہو ایف ڈی ایم اے دے اے کرے دے نقصانات دے ازالے سر صرف دامرا چار دو اے جو پیسے چے دی آغا ایف ڈی ایم اے ریلیز کاوی
یڑ دی وچ شمالی وزیرستان کے پکھال 2014 لسم کے دا وسلا والو پزت په پراخه کچه سره پوزی عملیات تر سره شی وو حکومتي چارواکي دا ولري چې دی عملیات ورسته نږدې 90% خلک پیر تخپل علاقو کې په ځای کړی دا تر هغه ورسته چې په دغه علاقې کې مکمل تور باندې امن او حکومتي واک په ځای کړی شوی دی کچه هم دا کډوال تر کډوالۍ ورسته بیر تخپل علاقو ته رسیدلی خو بیا هم د خپل علاقې کې خپل ژوند انتهایی زیات ستونزمن یادوي په داسې حال چې د کډوالو په سر ریاستي چارواکو ته لنړۍ څخه په پراخه کچه سره مالی مرستې هم تر لاسه شوې دي عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ربیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو ورس سي د خبرونو سرټکو ته
د ترهګرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانونه پیسو مخنیوي د پاره د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه نن په پیرس ښار کې شروع شوې چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د ناخوخه هیوادونو فهرست کې نوم واچول شي او کنه.
پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
د ترکیې په پارلماني ټاکنو کې نن د اتوارې یکشنبې په ورځ ووټونه ورکول کیږي. د وخت سره وړاندې کېدونکې ټاکنې د موجوده صدر رجب طیب اردوغان په امر کیږي. څېړونکي وایي د اردوغان او د هغه د مخالف د سختې مقابلې امکان دی.
او سعودي عرب د میرمنو د موټر په چلولو پابندي ختمه کړه. سعودي ولی عہد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړی و چې د میرمنو د موټر په چلولو پابندي به ختموي.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
د فرانس سرخار پیرس کې د نننا د فائنانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه شروع شوه. امکان دی په دې غونډه کې به د پاکستان نوم په رسمي توګه ګری لیست یا خړ فهرست کې واچول شي. دغه غونډه به د 20 جون نه تر یو کم 1.5 جون پورې جاري او پاکستان به پکې یو اکشن پلان هم وړاندې کوي. د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو فیصله د اف اے ټی اف د فروری میاشتې په غونډه کې سکال شوې وه او د هغې نه پس پاکستان ته د 3 میاشتو وخت ورکړی شوی و چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره سم دی ګامونه واخلي.
د طالبانو د نوي مشر نور ولی مسعود د طریقې طالبان پاکستان د مشر ټاکلې دو په اړوند څېړونکي وایي د طالبانو د مشري مسعود قبیلې ته تلو سره شایي دا ډله په مسعودو کې بیا پیاوړې سي. خو ځینې وایي دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره هم مخ کېدای سي. ټي ټي پی د خالي یشنبې په ورځ یو بیان جاري کړی چې پکې ویل سوي د ډلې شورا د ملا فضل الله د وژنې وروسته نور ولی مسعود چې د ابو منصور عاصم په نوم یادیږي د ټي ټي پی مشر او مفتکی مزاحم هغه مرستیال ټاکلی دی.
سعودي عرب د نړۍ یوازینی هیواد و چرته چې میرمنو موټر نشو چلولی خو دغه پابندي هم د اتوار یا یکشنبې په ورځ ختمه کړی شوه. د دې میاشت په شروع کې سعودي عرب هغه میرمنو ته د موټر چلولو اجازتنامې یا لایسنسونه ورکول شروع کړه چې د خارجي هیوادونو لایسنسونه لرل. د اجازتنامو ورکولو وړاندې سعودي مامورینو د میرمنو نه د موټر چلولو امتحان هم اغستلی خو اوس هم د هیواد زیاتره ښځې د موټر چلولو اجازتنامې یا لایسنسونه نه لري.
د هلمند د سولې کاروان ویلي د طالبانو د سولې د غوښتنې رد کېدو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د 3 ورځو لپاره به په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما دفتر مخه ته احتجاجي ناسته کوي. د هلمند د سولې کاروان نږدې 200 کیلومتره په پښو مزل له 8 ورځو سفر وروسته تیرونی له هلمند څخه کابل ته رسیدلی.
د امریکا د کانګرس 15 غړو ته د خالی په ورځ د فلوریډا هغه عارضي مرکز ته د تلو اجازت ورکړی شو چېرته چې د مور او پلار نه جدا کړی شوي کډوال ماشومان ایسار کړی شوي. په دې کې څلور د فلوریډا نمائندگان او یو د ریاست سینیټر بل نیلسن وو. د سفر نه پس دوی خبریالانو ته ویلي په دغه مرکز کې قریبا 1200 ماشومان دي خو هغوی ته د ماشومانو سره یا د هغوی د منتظم سره د لیدو اجازت ورنه کړی شو.
په ترکیې کې د نوي صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یکشنبې په ورځ ټاکنې روانې دي او دا د طیب اردوغان او د هغه د ګوند د ازمایښ دی ولې چې د ډلې د یو نیمې لسیزې د ترکیې واک په لاس کې لرلی. اردوغان په کال 2018 کې د ریفرنډم د لارې په لږ اکثریت سره کامیابه سوی او خپلواکي نور سیوه کړی وو. تنقید کوونکي وایي د اردوغان په واک کې راتلو سره به د ناټو غړي هوا ترکیې کې جمهوریت د منځه لاړ سي او یو سړی بچای بسی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ مشر سلاکار او زوم جیارد کوشنر وایي باوري نه دی چې فلسطینی صدر محمود عباس د اسرائیل سره د امن معاهده نیت یا قابلیت لري. د فلسطینی اخبار القدس سره په یوه مرکه کې کوشنر ویلي صدر عباس په ځینې نقطو خبرې کوي چې 13-15 کلونو نه خپلې کړې دي او نه دي بدلې شوې او هم په دې وخت کې هیڅ قسمه امن هم نه دی ترلاسه شوی.
په خبرو کې ویل کېږي چې د شام فوزونو په تاره صوبه کې یاغیان په شاتم بولې دي. سرکاري خبرې ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو د دارا صوبې په مرختی سیمه کې د ګولباریو او جګړو خبرونه رد کړي او په شام کې د بشري حقوقو د پاره د سار تنظیم په جګړه کې د دغه د دغه سیمه کې د اتلسو عام خلکو د دیارلسو سرکاري فوجونو او د لس یغنو د وشل کېدو خبر ورکړي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی و د یو ساته خبری خبرونه لید و عمل لري. د خبرونو د لنډیز وروسته یو بار بیا تاسو پام راګرځو تفصیلی راپورونه په لور. د ترکی په پارلماني ټاکنو کې نن د اتوار یک شنبه په ورځ ووټونه ورکول کیږي. د وخت سره وړاندې کېدونکي ټاکنې د موجوده صدر رجب طیب اردوغان په امر کیږي. سړونکو وایي د اردوغان او داخه د مخالف د سختي مقابله امکان دي. نور تفصیلات زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ترکی اوسنی صدر رجب طیب اردوغان او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار محرم انجا د خالی پورس په استنبول کې خپل مرسیالانو ته د رای اچولو وړاندې اخیری بیناګانې کړي. د صدر اردوغان لخوا ترکی کې د خپل وخت نه وړاندې کیدونکو انتخاباتو مقابله ډیره سخته شوه. د اتوار د ورځې صدارتي انتخاباتو ګټونکو امیدوار به د اردوغان په مرسته شوي آئینی اصلاحاتو لاندې په غټه کچه نوي انتظامی اختیارات ترلاسه کړي. تیر کال شوي ریفرندم کې خلکو د دغه آئینی اصلاحاتو تایید کړو. د ترکی ریپبلیکن پیپلز پارټۍ صدارتي امیدوار محرم انجا د خالی پورس په استنبول کې یوه لویه جلسه کړي او د دې منتظمین وای په جلسه کې د 15 میلیونه پورې خلکو برخه اخستی. نوموړي په ټول صدارتي کمپاین کې د ملک یووالی او د انصاف چغه وهلی. ښاغلی انجا د خپلو مرسیالانو یوې غونډې ته ویلي دوی د ملک لپاره د یو بدل مستقبل وعده کوي. انجا په ټول ملک کې د سل نه زیاتې جلسې کړي چې پکې یې زیاتره د صدر اردوغان په روایتي مضبوط مرکزونو کې کړي دي. په دغه جلسو کې په غټه کچه خلکو برخه اخستې. اخوا صدر اردوغان د انتخابي کمپاین په وروستیو ورځو کې د استنبول په یو شمېر برخو کې په خپل مضبوط انتخابي مرکزونو کې وړې جلسې کړي. په دغه جلسو کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی دی. په وروستیو ورځو کې د اردوغان یو شمېر پلوي لیکوالانو یېرې څرګندې کړي دي چې کېدای شي د نوموړي مرستیالان د انتخاباتو په ورځ په خپلو کورونو کې پاتې شي او په انتخاباتو کې برخه وانخلي. اردوغان په وروستیو جلسو کې د وینا په وخت په صدارتي مخالف امیدوار محرم انجا باندې د صدارت څوکۍ لپاره په کار تجربه نه لرلو تور لګولې او ویلي هغه کله هم د وزارت او یا د اختیار په بل کومه څوکۍ نه دی پاتې شوی. نوموړي په انتخاباتو کې د خپلې ګټې تمه څرګنده کړې. د صدارتي امیدوار انجا برعکس د صدر اردوغان سیاسي جلسې په زیاتره میډیا باندې نیغ په نیغه ښودلی شوي. خو د ښاغلي انجا جلسو ته په میډیا باندې هغه عمرازی نه دی ورکړی شوی. په ترکی کې زیاتره لوی میډیا ادارې نیغ په نیغه او یا د نورو لارو د صدر د کنټرول لاندې دي. که څه هم ترکی کې ټولو امیدوارانو ته په میډیا باندې پوره ځای ورکړل شوی او د دې لپاره که څه هم ترکی کې ټولو امیدوارانو ته په میډیا باندې پوره ځای ورکولو لپاره سختې قانوني ضابطې پر ځای دي، خو د اردوغان مخالف 15 صدارتي امیدوارانو ته په میډیا باندې ډیر لږ او یا هډول ځای نه دی ورکړل شوی. د دې ترڅنګ د ترکی کورت پلوه پارټۍ ایچ ډی پی سره تعلق لرونکي او په جیل کې بند صدارتي امیدوار صلاح الدین د مرتاش په لکونو مرسیالانو د ترکی کورد اکثریتي خار وان کې یو جلسه کړي. د ایچ ډی پی پارټۍ مرسیالانو په پولیسو باندې تور لګولې چې د غونډې وروسته یې په جلسه کې برخه اخستونکو باندې حمله کړي او پکې یو شمېر ښځې او ماشومان جوبل شوي دي. ترکی کې د انتخاباتو په موقع د ټګۍ او د ووټرانو زورولو یری هم زیاتې شوي. صدارتي امیدوار محرم انجا په خپلو مرسیالانو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو بې پلوه عمل یقیني کولو لپاره د ووټرانو اچولو د ووټونو اچولو او بیا د دې د شمیرې پورې ځان فعال وساتي. د تیر کال ریفرندم هم د ټګۍ او د ټګۍ د تورونو سره په داسې حال مخ شوی و چې د ترکی د انتخاباتو قومي ادارې په اخیری وخت کې په یو قانون کې بدلون راوستو چې تر مخه یې د مهر بغیر ووټونو د شمیرې اجازت ورکړی شو. محرم انجا ژمنه کړې که چېرې د اتوار د ورځې په صدارتي انتخاباتو باندې فکرمندۍ راپورته شوي نو هغه به د بې پلوه انتخاباتو یقیني کولو لپاره د 15 زره وکیلانو سره د ترکی د انتخاباتو ادارې ته ورځي. خو صدر رجب طیب اردوغان ویلی د خاغلی انجا دغه وینا د نوموړي خپل شکست منل دي او زیاته کړي محرم انجا د یو قانون لاندې ژوند تیروي.
نا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او تاسو ته په امریکا کې د ژوند په حواله سره یو رپورت وړاندې کوو. په امریکا کې د نیویارک ښار د معمول د پولیس سره سره مرستندویا پولیس هم کار کوي چې ورته اگزیلری پولیس ویل کیږي. د نورو پولیسانو سره مرسته کوي خو وسله ورسره په لاس کې نه وي. په دې وروستو کې یو سیکه چې ګورسوچ کور نومیږي د نیویارک مرستندویا پولیس یا اگزیلری پولیسو افسر ده او په خپل سر یې پګړۍ تړل شروع کړی دی او د خلکو پام یې ځان ته راړولی. د وایس اف امریکا رپورټ به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار احمد فواد لامی.
ګورسوچ کاور چې کله شل کله نه و نو د نیویارک د پولیسو د څانګې په اگزلری یا د پولیسو په مرستندوی پروګرام کې داخله وکړه. هغې ته دا له یوې دندې نه لوړ ارزښت درلود. دې کار کاور ته یو ډیره ښه موقع ورکړه چې بې اصري خدمت وکړي او دا هغه څه دي چې د سیکانو په مذهب کې ورته سیوا وایي. پګړۍ چې معمول یې سکھ نارینه پر سر تړي کاور ته د خپلې عقیدې د خودلو یو بل لار و. هغه وایي
ورسول هغه چې زه د پګړۍ په ارزښت پوهیدم او هغه دا چې پګړۍ تاج دی نو فکر مې وکړ چې کما ته عقیدې دا تاج راکړې دی نو ولې په سر کې نږدم او دا یو ډیره ښه موقع ده چې نور ته وخایم او ورته ووایم چې موږ څوک یو.
اگزلری یا مرستندوی پولیس یو دو طلبه ځواک دی. د نیویارک هر اوسیدونکی چې په قانوني سن کې وي او قانوني کاغذونه ولري کولی شي پکې داخله وکړي. اگزلری پولیس د معمولی پولیسو په شان وسله له ځان سره نه لیږدوي. خو د ځان د دفاع په خاطر بیلابیل خاص مهارتونه سی پی آر د ګزمې چلونه او د صوبایي قانون په حق له معلومات ورزده کیږي. لزدکړې وروسته د اگزلری پولیسو افسران د ښار په بیلابیلو برخو کې ګمرل کیږي. د نیویارک یو پولیس احمد ناصر وای چې
The auxiliary officers are the eyes and ears of the police department.
Auxiliary یا مرستندوی پولیس د پولیسو سترګې او غوږونه دي. هغوی د پولیس افسرانو سره مرسته کوي. کسو سوګوري نو د پولیس افسرانو ته خبر ورکوي او د ټولنې سره په ارتباطاتو کې هم مرسته کوي. هغوی د پولیسو د ډپارټمنټ او د ټولنې ترمنځ د یو پل کار کوي.
ګورسوچ کاور په امریکا کې پیدا شوی او مور پلار د هندوستان سکان دي. د زیاتو نورو اگزلری پولیسانو په شان ګورسوچ هم له یوې مهاجرې کورنۍ ده. ګورسوچ او همکاران یې هر یو بیل مذهب او ژبه لري خو خپل منځ کې په انګریزي ژبه غږیږي. د نیویارک یو اوسیدونکي رینا آنند داسې وایي
کسان لپاره چې خای په انګریزي ژبه پوه نشي ګورسوچ لوی انیمت دی. هغه په پنجابی ژبه خبرې کوي او کولی شي د خلکو سره په دې ژبه کې مرستې وکړي په خصوصي توګه د پاخو عمر خاوندانو ته چې تازه له پنجاب دیلی یا د بل ځای دلته راغلي وي.
د نیویارک د پولیسو ډپارټمنټ په 2014 کال کې خپل افسرانو ته اجازه ورکړه چې کولی شي پګړۍ پر سر کړي او یا ګیره پرېږدي. ګورسوچ کاور وایي دا چې هم د نیویارک د پولیسو په ډپارټمنټ کې کار کوي او هم کولی شي خپل مذهبي کړه وړه وساتي نه یوازې دا چې د مهاجرو په حق لا غلط فهمي لرې کوي بلکې د جنسیتي برابرۍ په باب یو قوي پیغام هم لري.
After I found out the significance of the turban, it's considered ورسول هغه چې زه د پګړۍ په ارزښت پوهیدم او هغه دا چې پګړۍ تاج دی نو فکر مې وکړ چې کما ته عقیدې دا تاج راکړې دی نو ولې په سر کې نږدم او دا یو ډیره ښه موقع ده چې نور ته وخایم او ورته ووایم چې موږ څوک یو.
ګورسوچ کاور د دې ترڅنګ چې د نیویارک د پولیسو په ډپارټمنټ کې د اگزیلری یا مرستندوی پولیسو په توګه کار کوي خپل تعلیم هم کوي. هغه هیله منه ده چې د کالج له ختمولو وروسته به د یو عادي پولیس افسر په توګه کار وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
و
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پر ژوندې بڑا وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به عمومي ټاکنې د جولای په 15مه نیټه ترسره کیږي. عام خلک په دې اړه څه نظر لري تاسو ته یو راپور وړاندې کوو.
تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو دغه چوکو لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي او د آئنده 5 کال لپاره حکومت کې راړل خپل پروګرام یا منشور اعلان کړي دي. ولس سره د رابطې لپاره جلسې جلوسونه روان دي. خو ډیوه چې په دې اړه د پیښور صدر بازار کې عامو خلکو نه پوښتنه وکړه چې دوی به د رای ورکولو په وخت آیا صحت، تعلیم، سړکونه، صوبایي حقوق، روزګار، امنیت یا کومه بله موضوع نظر کې ساتي، نو خلکو مختلف جوابونه ورکړل. او سر کې د پیښور اوسیدونکو ته یې صدا سي وایي،
زه به ووټ کپ پول کوم، زه ووټ کچا ته اچوم، نو زما به لومبه پرایورټی دا دی چې آیا په تیرو حکومتونو کې چا په دې سیزنو باندې کار کړی، د امن حوالې سره چا کار کړی دی، د صحت ایجوکیشن حوالې سره چا کار کړی دی، نو زه به هغه کس ته ووټ اچوم چې هغه چې کوم دی د صحت او د ایجوکیشن حوالې سره کار کړی دی. نو که زموږ په خلکو کې دا شعور بیداری راله چې دی ووټ ووټ اچولو وخت کې دا وګوري چې د وطن او د دې ملک د دې وګړو لپاره چا د صحت، د تعلیم او د روزګار لپاره چا کار کړی دی، نو زه یې مچ ډېر ښه خلک به بیا مخې ته راشي.
زما نوم د عبدالله زیم د باړې دای چې مونږ اوسېږو خاص تیرا کې، او یو د باړې تیرا کې تیرام وطن دی، هغې کې نه سکولونه شته دی، نه داسې غټ هسپتال شته دی، او ټول غرونه علاقه نه ورته اوبه شته دی. بس دې ته دا مونږ هغه ده چې هسپتالونه لږ جوړ کړي او اوبه پوزیشن راولي او هسپتال لږ.
جی زه خپله باندې د خیبر ایجنسی اوسېدین کوم، چونکہ کار روزگار خود دلتا پخار کے کہو مانم آفتاب شینواری دے زغو بٹول نڑمبئی دا ہوا ہے مچے ہر قوم کی شعور پیدا کی گی نو آغا کے بدا ہوا ہے چې تعلیم په لحاظ باندې پیدا کی گی او تعلیم په وجہ باندې خلکو کې یو مطلب دے چې یو شعور پیدا کی گی دینا مخ کی کومو حکومتونو په تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړی وی، هغه یونیورسٹی کالجونه وغیرہ جوړ کړی، سکولونه جوړ کړی، نو موږ ان شاء الله ول عزیز کوشش دا وی چې چا تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړی نو ان شاء الله موږ به اوټ او ته پول کوو.
هر څوک زیاتره خلک سیمه کې امن غواړي، د تعلیم او صحت څنګه کې د واضحه بدون خواهش لري، د روزګار د ضمانت غوښتنه کوي، د واګدارانو د ټګۍ توري او بډ رشوتونو تر پوزې راغلي دي، او هر سیاسي ګوند دغه نقطې خپل منشور کې ځای کړی دی. خدا فیصله به اوس اولس کوي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره کم ګوند ځمکني حقایقو مطابق حل وړاندې کړی دی او کم هسې هوا کې لګیا دي او صرف شنه باغونه خلکو ته ښایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایي صف امریکا ڈیوا پیخبر.
د وایس اف امریکا دیو دا د په پاکستان کې د انتخاباتو خبره کیږي. د عامو خلکو رای خو تاسو واوریدل، خو بیا د ځینی سیاسي پارټیانو کې په خپلو کې د اختلافاتو په وجه جدا جدا ډلې هم جوړې شوې دي. هم د غشان دی یو ډله په د پاکستان تحریک انصاف په مردان کې جوړه شوې ده چې نظریاتي ګروپ ورته ویل کیږي، او دوی فیصله کړې ده چې دوی به په انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په توګه باندې برخه اخلي. ریاض حسین پی رپورټ تیار کړی.
د پټه دننه د نظریاتي ډلې لخوا په آزاد حیثیت کې د امیدوارانو اعلان هم کړی دی. په دې حق لا د نظریاتي ډلې مشر حارث خان تورو ډي وري ډيو سره د خبرو په محل وویل چې د پټه لخوا د امیدوارانو په انتخاب کې سمې فیصلې نه دي شوې.
اناؤنس کو
دو درې ورځو کې زمونږ نلم چې کوم دی میټینګ دی چټونه وګټو او دا ګرانډ الاینس ولې دی ته او خیا چې د ورکر څه حیثیت ته دا چټونه به مونږ بران خان لې ورکو که خیری.
د خیبر پښتونخوا په دویم لوی خار مردان کې د صوبایي اسمبلی اته او د قومي اسمبلی درې چوکو باندې د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا یو سل اتیا پورې امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. د پی ټی آی د کارکونکو لخوا په خصوصي توګه پی کې یو پنځوس، پی کې دوه پنځوس او پی کې درې پنځوس باندې د امیدوارانو په انتخاب کې د انصاف نه کار نه دی اخیستی شوی. په دغه نامزد امیدوارانو کې یو امیدوار ظاهر شاه تورو د پاکستان پیپلز پارټي او دویم امیدوار امیر پرزند د عوامي نېشنل ګوند نه په پارټي کې شامل شوی دی. د پی ټی آی د کارکونکو وینا ده چې په پی کې څلور پنځوس او پی کې پنځه پنځوس باندې هم د اختلافاتو له وجې د پارټۍ د امیدوارانو نومونه په باقاعده توګه نه دي څرګند کړي شوي. په ورستو کې په تحریک انصاف کې شامل شوی د تختبای سره تعلق لرونکي افتخار مومند په قومي اسمبلی ان ای دوش باندې کاغذونه جمع کړي دي او په پی کې پنځه پنځوس باندې د عوامي نېشنل ګوند نه شامل شوی امیر خان هم د صوبایي چوکې امیدوار دی چې ور باندې د انجینیر عادل خان او علي محمد خان په سر په کارکونکو کې خفګان خور دی. دغه فیصلې به څه اثرات وغورځوي په دې حقله د مردان ضلع سره تعلق لرونکي محمد بشیر عادل وایي دا اختلافات به په راتلونکي ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ته نقصان ورسوي. دوه ورځې وړاندې په مرکزی ښار اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د غړو لخوا د پارټۍ د مشر عمران خان د کور په وړاندې احتجاجونه هم شوي وو چې ورته عمران خان په خپله وینا کې ویلي وو چې صرف د پارټۍ ټکټونه تقسیمول نه بلکې د حکومت جوړولو دپاره چوکۍ هم ترلاسه کول دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
وایس آف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لیا دوام لري. و خبرونو کې ویل کیږي چې د شام فوزونو په دره صوبه کې یاغیان په شاتم بولې دي. سرکاري خبری ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو دره صوبې کې د دره صوبې د مرختی زاسیمه کې د ګولباریو او جګړو خبرونه ورکړې دي. نور تفصیلات زموږ همکار ماوش جلیل په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د عراق پوز د خالی پورز ویلی دی په گاونډي شام کې د ترهګر ډلې داعش مشرانو په غونډه باندې هوایي بریټ تر سره کړي چې لامل یې د یاد ډلې پنځه سلوي غړي وژلې شوې دي. تفصیلات تر مخه د عراق پوز اف شپاړس جنگي جټ الوتکو د جمعې پورز په حاجی نومي سیمه کې په دریو کورونو بریدونه تر سره کړل چېرته چې د داعش مشرانو غونډه کوله. د عراقي پوز لخوا جاري شوې بیانیې تر مخه په وژلې شوو کې د داعش مشر چارواکي لکه د جنگونو مرستیال وزیر، د مطبوعاتو امیر، د داعش مشر ابوبکر البغدادي شخصي استازي او د پولیسو مشر شامل دي. داعش ترهګر ډله چې په یو وخت کې د عراق د درېمې برخې قبضه یې لرله ورته په پراخه کچه ماتې شوې، خو لا هم د شام سره پولې ته یو ګواښ دی. د عراق د پوځ د ګډو عملیاتو کمانډ لخوا جاري شوې بیانیه کې ویلي شوي دي چې عراقي اف شپاړس جټ الوتکو په هوایي برید کې د شام دننه په حاجن سیمه کې د داعش مشرانو یو غونډه نښه کولو کې کامیاب شوې دي. دا عملیات د هدفونو په مکمل توګه ویجاړولو سبب شو او پنځه څلوېښت ترهګر پکې وژلي شو. د عراق پوځ د شام صدر بشار الاسد او د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو اجازت سره د تیر کال راهیسې په شام کې د داعش یا اسلامي دولت په ضد ګڼ شمیر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. اخوا د ایران د انقلابي دستې محافظانو ویلي دي چې د عراق پولیس سره نږدې د شام البو احمد نومي کلی کې د دوی یو ستر پوځي چارواکي وژل شوی دی. خبري ویبپاڼې سیپا نیوز باندې خپور شوی خبر کې ویلي شوی چې وژل شوی چارواکي سیکنډ بریګیډیر جنرال شاروخ دایپور د 1980 په لسیزه کې د ایران او عراق ترمنځ جګړې کې برخه اخیستې وه او دې د سلاکارې دنده ترسره کولو په وخت وژلې شوې دي، خو په دې حقله نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. ایران په شام کې د روایتي پوزونو لرلو نه انکار کوي، خدای منلی دی چې پوزي سلاکاران او د ایران انقلابی دستې رضاکاران د صدر اسد عسکرو سره مرستو لپاره په شام کې موجود دي. عراق د شام په جګړه کې د اسد اصلي ملاتړي، ایران او روس سره ښې اړیکې لري. همداراز د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو مضبوط ملاتړ هم لري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په تیر دسمبر میاشت کې داعش ته د ماتې ورکولو اعلان کړی و، خو د شام سره په پوله داعش اوس هم فعال دی، چرته نه چې دوی په ګرد عراق کې بمی بریدونه او هدفي وژنې ترسره کوي. دا ډله د ګوریلا جنگ چالونو ته راګرځېدلې ده، ځکه چې د سیمې د قبضې ترلاسه کولو او عراق او شام کې د خودسره اسلامي امارت جوړولو مقصد یې پرېښی دی.
د شاته پاتې ملکونو نه د بیروزګاری او د نورو وجوهاتو په وجه باندې ډیر خلک خپل ژوند په خطر کې اچي او په غیر قانوني طریقه باندې یورپی او امریکني ملکونو ته د خپلو ماشومانو او خاندانونو سره هم د هوړېدو کوشش کوي. خو او بس ځینې یورپی ملکونه چې اټلی او مالټا په کې نومي یادېږي، دوی دا اعلان کړی دی چې دوی به نور غیر قانوني کډوالو ته د پناه ورکوي ولو پالیسی له دوام نه ورکي او دغه پالیسی به بدلی په وجه د دې چې پرون هم یو پیښه شوې و او پاغي کې یورپی ملکونو ته هم دغه شانتي په غیر قانوني طریقه راتلو والا خلک چې په کشتۍ کې سواره وو د هغوی کشتۍ ډوبه شوې و او ډیر خلک پکې د مرګ او جوبلی سره هم مخ شوې دي. د وایس اف امریکا ریپورت په دې موضوع باندې بختور شان اورو.
په بحیرې روم کې د پناګزینو د یوې بلې سمندري بیړۍ د خکیل کېدو وروسته اټلی او مالټا هیوادونو په خپل خاوره د نورو پناګزینو د ډیر کولو نه انکار کړی دی. د یورپی یونین مشران نن په برسلز کې یو غیر رسمي غونډه کوي چې د پناګزینو د دغه مسلې حل روباسي. د پناګزینو د کشالې په سر به د یورپی یونین د مشرانو ترمنځ رسمي غونډه د راتلونکي زیارت او جمعې په ورځ کېږي. په نننۍ غونډه کې به د یورپی یونین د 28 هیوادونو د ډلې نه د 14 هیوادونو مشران برخه اخلي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي په نننۍ غونډه کې به د هغو هیوادونو سره خبرې اترې کیږي څوک چې نیغ په نیغه د پناګزینو د کشالې سره مخامخ دي، او زیاتوي هیلمند ده چې دغه مسلې د حل لپاره به یو خلار روباسي. د دغه غونډې په اړه رپورټونه وایي د پناګزینو د مسلې په اړه نخکاری چې ګټوره به ثابته شي، ولې چې د مشرقي یورپ څلورو هیوادونو چک ریپبلیک، هنګری، پولینډ او سلوواکیا په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار هم کړي او په خپلو هیوادونو کې پناګزینو ته د اجازه ورکولو نه هم انکار کړی دی. د فرانس صدر مانوئل ماکرون ګواښ کړی په یورپی یونین کې شامل کم هیوادونه چې د یورپی یونین نه ګټې اخلي هغوی به د پناګزینو په مسله کې هم خپلې ذمواری اوچتوي. نوموړي ویلي د یورپی یونین کم هیوادونه چې د پناګزینو په کشاله کې د کومک نه انکار کوي په هغوی د بندیزونه ولګول شي. د اټلی داخله وزیر او نائب وزیر اعظم ماتیو سالوینی د فرانس صدر ته په خپل سخت غبرګون کې ویلي که د مغروره فرانس دا خیال وي چې د 2 یورو ټیپ ورکولو سره به د اټلی نه د پناګزینو کیمپ جوړ کړي نو د دغه خیال بیخي غلط دی. د فرانس صدر د سپین د وزیر اعظم پیډرو سانچیز سره په پیرس کې د لیدو کتو وروسته ویلي یورپ په د بحیرې روم په غاړه پرتو هیوادونو سره د پناګزینو په کشاله کې کومک کوي. موړی وړاندیز کړی چې په یورپ کې د پناګزینو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړی شي چرته چې به پناګزین تر هغې دیروي تر څو ورته کوم هیواد پناه نه وي ورکړي او کومو پناګزینو ته چې قانوني پناه ترلاسه نشي هغوی دې هم دغه مرکز نه بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. کال 2015 کې د 1 میلیون نه زیات پناګزینو د ورتګ سره د یورپی یونین د ایمیګریشن یا کډوالۍ په قانون کې د نیمګړتیاو په اړه تاوده باسونه راپورته شوې دي. په یورپ کې اکثره هغو ګوندونو انتخابات هم ګټلي څوک چې په خپلو هیوادونو کې د پناګزینو د ورتګ مخالف وو. په دغه پناګزینو کې اکثره د عراق، شام او نورو جنگځپلو هیوادونو نه د بحیرې روم د لارې یورپ ته ورزي او وخت په وخت پکې ډیر د دغه خونړي سمندري سفرونو په وخت ډوب هم شي. د یورپی هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د پناهګزینو د ایجنسی یو این ایچ سی آر د یورپ د څانګې مشرې سوفی میګنس ویلی سخ کال د سمندر د لارې یورپ ته د 8000 پناهګزینو د ورتګ امکان دی چې د تیر کال په نسبت نیم په نیمه کمه شمیره ده. خو نوموړې اندېښنه ښودلې ده د پناهګزینو کشاله د شمیرو نه د سیاسي رضامندۍ سره اړه لري.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.